د شپې 9 بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو حکومت وایي سبا دوشنبه په کابل کې د ګاونډیو هیوادونو او د سیمې د هیوادونو د ځانګړو استازو او سفیرانو په ګډون یو غونډه جوړیږي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حافظ ضیا احمد پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې په دې غونډه کې به د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیمه ییز روایت پر ایجاد او د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا په اړه هر اړخیز بحثونه وشي. په پام کې ده چې په دې غونډه کې د روسیې، چین، ایران او پاکستان استازي ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د راروانې فبروري میاشتې په 13 او 19 په دوحه کې د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړه شي او بحثونه پکې وشي. د طالبانو چارواکي وایي د افغانستان په ختیځ کې په ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه 3 تنه مړه شوي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاندوی خالد زادران پر ایکس شبکې لیکلي نن د کابل ولایت په سروبي ولسوالۍ کې 10 ترافیکي پیښې وشوې چې له کبله د ماشومانو او ښځو په ګډون 12 تنه مړه شوي او 10 نور ژوبل دي. ښاغلي زادران دا هم ویلي چې دا پیښې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او ترافیکي قوانینو ته د نه پاملرنې له کبله شوي دي. په لغمان ولایت کې د کابل جلال آباد پر لوی لاره 10 ترافیکی پیښې شوې. اسوسییټډ پرس خبري اژانس په لغمان کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ په حواله نن راپور ورکړ چې په دې پیښو کې 15 تنه مړه شوې دي. د پاکستان پولیسو نن په لاهور ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمیر غړي چې د دې غورځنګ د مشر منظور پښتین د خوشی کېدو لپاره اعتراض کاوه ونیول. د معترضان د لاهور په ازادۍ چوک کې راټول شوی وو. پولیس وایي د بیړني قانون لمخې په دې ایالت کې تر 50 د زیاتو کسانو پر راټولېدو غونډو لاریونونو د وسلو او موټرسایکل پر غبرګه سپرلی او د لوډ سپیکر پر ناسم استعمال بندیز لګیدلی. پولیسو تایید کړی چې په پنجاب ایالت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر رحیم وزیر په ګډون 9 تنه فعال نیولی دي. منظور پښتین د جنوري په 14 د پنجاب په جیلم زندان کې منظور پښتین د جنوري 14 رئیس د پنجاب په جیلم زندان کې بندي دی. دو مول وهلو وسلوالو نن د ترکیې د استانبول ښار په یوه کلیسا کې یو تن په ډزو ووژه. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یرلیکایا وویل د بریدګرو د نیولو لپاره هلې ځلې روانې دي. یرلیکایا د دې حملې د غندنې ترڅنګ زیاته کړه چې دا پیښه نن سهار 8:40 د ایټالویانو په سانتا ماریا کلیسا کې شوې. دا کلیسا د استانبول په سرایر ناحیه کې ده. او افغان بوکسر هلمند الکوزی تیره شپه خپل تنزانیایي سیال ابراهیم مکوبی ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې په دوبۍ ښار کې وشوه، هلمند الکوزی په 5 پړاو یا راوند کې خپل سیال ناک اوټ کړ. ښاغلی الکوزی ازادۍ راډیو ته وویل چې سیال په سختۍ سره مات شو.
ابراهیم مکوبی ډېر قوي و، بهتر ما باندې اټاک وکړو. 5 راوند کې ما لګا یو اډجستمنت مې وکړو او څو دانې څوکان مې په دا جګر کې ورکړ او ابراهیم مکوبی چپا شو.
ابراهیم مکوبی د سوک وهنې 11 نړیوالې سیالۍ کړې دي چې یوازې یوه یې بایللې، خو هلمند الکوزی تر دې دمه 12 نړیوالې مسابقې کړې چې واړه یې ګټلې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. راستره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه. په کابل کې سبا د طالبانو د حکومت لخوا یو سیمه ییز غونډه جوړیږي. د دې غونډې پر اهمیت د سیاسي چارو د یو کارپو نظر لرو.
فکر پام دی چې د ټولو اختلافاتو باوجود باید له طالبانو سره د سیاسي مذاکراتو او کړکۍ خلاصه وساتل شي او د افغانستان د خلکو سره مرستې ترسره شي.
په افغانستان کې د واورو او بارانونو څپه او په کابل کې لومړی واوره. د ملګرو ملتونو اړونده اداره یو ان ډی پی وای افغانستان د برېښنا لوی بحران سره مخامخ دی.
دا سور از کیږي چې په سیم کارتونو باندې محدودیتونه لګول شوې دي او که سیم کارت هم پیدا شي بیا وایي چې برېښنایي تذکره راکړه.
دا د یو هیوادوال غږ دی چې وایي د طالبانو د حکومت لخوا د سیم کارتونو په ویش د خلکو لپاره لوی ستونزې جوړې کړې دي. نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي. اورېدو ته راسره اوسئ.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د عقاب پایکار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته ټاکل شوی چې سبا دوشنبه په کابل کې د افغانستان د سیمه ایز همکاري نوښت په نوم کانفرنس جوړ شي. په دې کانفرنس کې چې د طالبانو حکومت کوربه دی، د روسیې، چین، ایران او پاکستان استازي ګډون کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې ویلي دي چې د سیمه او ګاونډیو هیوادونو سفیران او ځانګړي استازي به په دې کانفرنس کې برخه واخلي. د خبر پانه په اساس په دې کانفرنس کې به د افغانستان او سیمه د هیوادونو ترمنځ د سیمه ایزو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وشي. د ایران او روسیې استازو څو ورځې مخکې د کابل په غونډه کې ګډون ته چمتووالی اعلان کړی و. لدې جلا په پام کې ده چې د روانې فبروري میاشتې په 13 او 19 نیټه په دوحه کې د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې د افغانستان په اړه یو بل کانفرنس جوړ شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د دې کانفرنس په اړه وویل دا غونډه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په بلنه د هیوادونو او سیمه ایزو سازمانونو د ځانګړو استازو په ګډون جوړیږي او د ملګرو ملتونو د ځانګړي څیړونکي فریدون سینرلو اوغلو سپارښتنو ته په کتو د افغانستان په اړه د نړیوالو د نظرونو همغږي ارزوي. د دوحې په غونډه کې طالبانو او نورو افغان سیاستوالو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ویل کېږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ګمارلو او د افغانستان لپاره د تماس د یوې ډلې د جوړېدو موضوع به د دوحې په غونډه کې وڅېړل شي. په دې اړه د کابل د غونډې په اړه مې البته د سیاسي چارو له شنونکي سمی یوسفزي سره مرکه وکړه او په پایل کې مې د دې کانفرنس د اهمیت په اړه ترې وپوښتل.
یقینا د دې غونډې جوړېدل په کابل کې د طالبانو لپاره یو ښه خبر په دې معنا ده چې سره د دې چې نړیوال ټولنه د طالبانو په ځینې کلونو باندې خورا خواشینی دي، خو بیا هم د دې ټولو سره سره د غواړي افغانستان سره یو روابط ولري. په افغانستان کې دننه دا ډول یو کانفرنس جوړېدل چې مهم هیوادونه ورته راځي او په دغه کې نړیوالې ټولنې یا د کومکي ادارو نمایندګان هغوی هم خپل پیشنهادونه وړاندیزونه وړاندې کوي. دغه نمایندګان چې دلته راغلي دي دوی به بیا قطر ته ځي. نو یو ډول دغه کانفرنس اهمیت په دې کې ده چې دا د قطر د کانفرنس لپاره په کابل کې دننه طالبانو سره د قطر کانفرنس ته یو تیاری ده، یا هغې دپاره یو اجنډا او پرپوزل دا جوړول دي. تر ټولو غټه وجدي او اهمیت دا کانفرنس په دا کې چې په افغانستان کې دننه کېږي، طالبان په کې خپله مستقیم شرکت کوي او هغه هیوادونه یا همسایګان چې ځینې طالبانو سره شاید مشکلات لري، ځینې ورسره ښه اړیکې لري، په یو میز باندې کېني. نو زه فکر کوم د دې اهمیت خو دا ده چې طالبانو او د همسایګانو د روس غوندې هیواد یا چین غوندې هیواد یا د ایران غوندې هیواد پاکستان غوندې هیواد هغوی ترمنځ دغه اعتماد فضا زیاتی کې او په نتیجه کې خلکو ته امید ورکول کېږي چې نړیواله ټولنه اوس هم افغانان هېر کړي نه دي یا همسایګان اوس هم افغانستان دوی لپاره اهمیت لري، دوی له طالبانو سره کېږي او لږ وروسته د قطر یو نړیوال کانفرنس ته د یو واضح ایجنډا سره دي.
اجنډا د دې غونډې معلومه شوې ده، یعنی اندېښنې چې په دې کانفرنس کې به روسیا او چین او ایران او پاکستان مطرح کوي هغه به څه وي او د طالبانو اندېښنې به څه وي؟
طبعاً د همسایګانو اندېښنې ځینې به اندېښنې لري، ځینې به غواړي چې طالبانو سره تجارت زیات شي، د خلکو تګ راتګ زیات شي، او په عین حال کې ځینې به بیا امنیتي ملحوظاتو باندې طالبانو سره خبرې کوي. دوی به دا فکر کوي چې افغانستان د دې هیوادونو ته خطر متوجه ده، او طالبان به کوشش کوي چې دغه همسایګانو ته دغه تشریح کړي دغه حالت ته، بالخصوص د پاکستان یا ځینې نور هیوادونو چې غوي وزینو کانفرنسونو کې وصول ورو دي. افغان طالبانو په اړه باندې اندېښنې زیاتوي چې هلته ټي ټي پی یا د تاجکستان ځینې خلک اوس هم ځینې حلقې دي، د هغوی د مخالفینو یا د مواد مخدرو یا د انساني قاچاق په اړه باندې هغوی اندېښنې شته دي. نو دوی به دا ټولو سره مشترک طالبانو سره ورباندې بحث کوي او په عین حال کې به د طالبانو جواب هم وږي او دوی به یو مربوطه عمل جوړوي تر څو دغه مربوطه پالیسي او د مربوطه عمل په نتیجه کې مخکې ولاړ شي.
مننه. ورسته پښتنه کلاند جواب راکې تاسو مخکې ویلې چې د کابل د سبا غونډه د دوهې د روانې غونډې لپاره یو د تیاری یا چمتووالی حیثیت لري. څومره د دې دواړو غونډو ترمنځ همغږي شته؟
متفهمه چې ما وویلې په دې غونډه کې څوک شرکت کوي هغه به د قطر غونډې ته هم مستقیم راځي او بالخصوص د نړیوالې ټولنې چې کوم استازي دي یا د کومکي ادارو استازي دي هغوی به د افغانستان د خلکو د وضعیت د اقتصاد په اړه د خلکو د ژوند په اړه طبعا د خلکو د انساني ازادیو په اړه باندې د میرمنو د حقوقو په اړه باندې دغه کانفرنس په دغه ځای نه طالبانو سره هم خبرې کوي خپل منځ کې هم مشورې کوي او د هغه په نتیجه کې به بیا دوی د قطر په کانفرنس کې خپل سفارشات وړاندې کوي او ځینې هېوادونه چې افغانستان سره په نږدې رابطه کې دي هغوی به بیا خپل چې کومې تجربې د طالبانو سره لري په دغه نړیوال سټیج باندې چې ملګرو ملتونو عمومي سکرتر جنرال به پکې شرکت کوي هغه ته به بحث ورباندې کیږي. البته دا بحثونه به روان وي، کانفرنسونه به روان وي، خو د دې معنی دا نه ده چې دغه کانفرنسونه په جوړېدو سره به سمدستي ډول د نړیوالې ټولنې د طالبانو ترمنځ کوم یو داسې یو حالت رامنځته شوی ده چې جمهور حالت ته ماتېږي نه هغه به له منځه ولاړ شي. خو اوس هم فکر په همدې ده چې طالبانو سره د ټولو اختلافاتو باوجود باید له طالبانو سره د سیاسي مذاکراتو او کړکۍ خلاصه وساتل شي او د افغانستان د خلکو سره مرستې ترسره شي.
د سیاسي چارو شنونکي سمی یوسفزای و چې په کابل کې د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د غونډې په اړه تحلیل کاو. د طالبانو حکومت وایي چې دا غونډه سبا د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیمیز روایت پر ایجاد او د سیمیزو همکاریو د پراختیا په اړه د بحثونو لپاره جوړیږي. تکل شوی چې د روانې فبروري میاشتې په 13مه او 19مه هم په دوحا کې د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړه شي. که څه هم د دوحې غونډې ته د وربلل شویو فعالانو نوملړ تر اوسه نه دی رسنیز شوی، خو د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې وایي دوی هیله لري چې د طالبانو له سیاستونو زیانمنې شوې ښځې هم د غونډې ته وربلل شي. په دې اړه جزئیات د ابدي سپوږمۍ پر راپور کې واوري.
د افغانستان د وضعیت په اړه د دوه هیلې غونډې څخه چې د فبروري په 13مه او 13مه جوړیږي د افغان ښځو او د حقونو د فعالانو تمې یو شمېر دوی وایي تمې لري د غونډې ته هغه ښځې وبلل شي چې د دوی په ټکو د طالبانو له سیاستونو زیانمنې شوې دي. د سیاسي چارو او د ښځو د حقونو فعالې فوزیه کوفي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
طبیعتاً باید دی غونډه کې باید هغه کسان چې له طالبانو سره مخالف نظر لري او ستونزې لري باید غونډې ته راوبلل شي، په ځانګړې توګه هغه ښځې سیاسي او مدني فعالان چې د طالبانو له سیاستونو څخه زیانمنې دي. دا به یو سیاسي پروسه رامنځته نه کړي او ښکاره خبره ده چې دا کار د طالبانو دریځ پیاوړی کولی شي.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې ترنم سیدی هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې باید د ښځو ونډه پیاوړې او معنا لرونکې وي.
چاسي کې قرار
کومه غونډه چې په دوحه کې جوړیږي باید خزي زیاتې وي او د هغوی رول باید مهم وي او هلته بحث باید ډیر د خزو پاړه وي، ځکه د افغانستان اوسنۍ وضعیت داسې شوی چې خزي حتی نفس هم نشي وستلی. په دې اساس باید ټول بحثونه د افغان خزو د برخلیک پاړه متمرکز وي.
تازه د ملګرو ملتونو سازمان د دوحې په غونډه کې د افغان خزو د استازو او مدني فعالانو د ګډون اعلان کړای. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند استيفان دوجار یک د جمعې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل
د غونډې د یوې برخې په توګه به د افغانستان د ښځو د استازو په ګډون د مدني ټولنو له استازو ځانګړو استازو سره یوه ډلهییزه غونډه جوړه شي.
نوموړي د افغانو ښځو او مدني فعالانو د نوملړ په اړه چې دې غونډه کې ګډون کوي جزئیات ورنه کړل. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په مشرۍ دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. یو میرمن چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور نیول شوې او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ادعا کوي چې د توقیف پر مهال ورسره تاوتریخوالی شوی دی.
طالبا هر لحظه می آمدن داخل اتاق ما می شدن و مرلت.
طالبان هر لحظه کوتی ترانه نواتل و حلم یه پرابری پایب سره هر شیبه و حلم آما چیغی و حلی و جرد می سمال چیغا سپکاوی خوان دخیست ما خوخی ده هاگوی پستر گو کلیدلا دوی و خندل او پلوار غگی و خندل حتی که دو نور و میرمنو ده جرد غگ لشا و خوخون آوریدل کده دوی خندل او زی هر شیبه و حلم
یو چیغ و نالای زنای دیگی که در اطراف ده اتاقای پلوی مشین دمیش یا میخندیدن بازم لطا کوب میکردن بی
خو د زبی الله مجاهد په ګډون د طالبانو د حکومت ویاندویانو لدې وړاندې ورته د اویرت کړې وي او ویلې دي چې نیول شوی خزی او انجونې څو ساعته وروسته د دوی له کورنیو د ضمانت تر اخیستلو وروسته خوشی شوي دي تر دې وړاندې هم د نیول شویو انجونو کورنیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې طالبانو د دوی د لونو د خلاصون په بدل کې د دوی څخه پیسې اخیستې دي طالبانو د جدید میاشتې په یولسمه په کابل او ځینو نورو ښارونو کې د بد حجابۍ په تور د نجونو او ښځو نیول پیل کړل چې پراخ غبرګونونه یې راوپارول له دې جملې څخه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یونما پر دغه بهیر نیوکه کړې او دا کړنه یې د اندېښنې وړ بللې
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې لډیر ځند ورسته ورختونه شوي او په کابل کې پرون لومړی واوره وشوه کاروانګر د واورې او باران ورېدو ته خوشاله دي د په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې ویلي له څو محدودو ولایتونو پرته په ټول افغانستان کې د واورې او باران د ورېدو اټکل شوی په دې اړه نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې
په کابل او د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د ژمي د موسم لپاره راهیسې له څه باندې یوې میاشتې وروسته واوره او بارانونه ورېدلي سربیره پر دې چې خلک په ځانګړي ډول کروندګر له دغو بارانونو خوښ دي خو یو شمېر بې وزله کورنۍ اندېښمنې کړې دي په کابل کې د کاپیسا ولایت له بې ځای شویو د ازادۍ په نوم یوه میرمن وایي له خپلو ماشومانو سره په کرایي کور کې ژوند کوي او د خراب اقتصادي وضعیت له امله د نورو ستونزو تر څنګ د دوی د ګرمولو لپاره سمنتو کې هم نه لري نو موږ ازادي راډیو ته وویل
موږ لپاره ژمه ډیره سخته ده د دې په خاطر چې موږ ډیر اقتصادي ستونزې لرو خاوان مې د لاسي کراچي سره کار کوي چې عاید او درآمد یې ډیر کم دی موږ تر اوسه زغال لرګي نه دی اخیستی ده
په کابل کې یو بل میرمن چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي او د خپلې کورنۍ سرپرست ده وایي چې د نور خلکو په کورونو کې د جامو مینځلو له لارې د خپلو ماشومانو اړتیاوې پوره کوي او دا مهال په ډیر بد حالت کې ده هغې ازادي راډیو ته وویل
چې د یخ نمړ شولو زیات مخکې بتلم چېرته به مې کالي مالی مینځلو یو بل کور به راته زنګ واهه کالي و کمپلې شی به مې مینځل بېګار ایسته باران د کور کې ناسته یم ډېر راته مشکل ده زندگی مې ډېره مشکله ده ډېره ژوند نه پتنګ راغلی یم
خو دغو بارانونو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې کروندګر هیله مند کړي په کندوز ولایت کې یو کروندګر اجمل ازادي راډیو ته وویل
نن شپه داسې لږ بارندګي وسوه د فصلو ته او کښتو ته ډېره فایده رسوي بس الله پاک دیو کې شدا برندګي نورم وشي له دې وشکالي خلک خلاص
د پروان ولایت یو بسګر محمد زکری هم ورته نظر لري
چې موسی خوشحالي ورځ ځان چې پرون دی خو د خیر د شپې درې بجو نه دی را شروع شه په دې باندې ټول خلک خوشاله دي الحمدلله زګه جاده د وبو صد هم چې دا شوی دا بل لغه باغونه اوس مې کې غنمان دا ټول باغ اوس ان شاء الله ټول ته
د طالبان حکومت د هوا پیژندنې ادارې اعلان کړی چې له کونړ، ننګرهار او نیمروز پرته په ټول افغانستان کې د واورې او باران اټکل شوی دی یادې ادارې د شنبې په ورځ د جنوري په 28مه په یوې خبرتیا کې ویلي چې تر دوشنبې ورځې پورې د افغانستان په هریرود، هلمند، کابل، امو او نورو سیندونو کې د ناڅاپي سیلابونو وړاندوینه شوې او خلک باید متوجه وي دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا تېره اونۍ اعلان وکړ چې په افغانستان کې سږ کال د اورښت اندازه ډېره کمه ده او په دغه هېواد کې د سختې وچکالۍ د احتمال په اړه اندېښنې شته
د طالبانو د حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست وایي افغانستان د پاکستان سره رسمي سرحد نه لري خو د په وینا په فرضي کرخه راپورته کیدونکو ستونزو ته متوجه دي نورالله نوري دا خبره په تورخم کې کړې او زیاته کړې ده چې هڅه کوي د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا پای ته ورسیږي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د طالبانو حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست نورالله نوري وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوازې یوه فرضي کرښه شته او دا دواړه هیوادونه سره رسمي سرحد او صفري نقطه نه لري. نورالله نوري چې د جمعې په ورځ تورخم ته تللی و دا هم ویلي چې دوی په کرښه ستونزو او ترنګلتیاو ته متوجه دي او هڅه کوي چې په تورخم او سپین بولدک کې راپورته کیدونکي ستونزې حل کړي. د هغه دا څرګندونې د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په خپل ایکس پاڼه خبرې کړي دي. هغه زیاته کړي
په خاص ډول د پاکستان موږ د دوی سره فرضي ډیورن کرښه پرتي کرښه لرو، موږ له دوی سره کوم رسمي سرحد نه لرو او موږ له دوی سره خپله سپري نقطه نه لرو. دا زموږ د دوی په بین کې یو فرضي کرښه ده. د کرښې په اردو کې په ځینو دروازو کې البته ځینې مشکلات پیدا کېږي، لکه تورخم دروازه، کله د بولدک دروازه، د ستنې ځینې مشکلات را مابین ته کېږي. البته دا چې خپل سیاست ته
د طالبانو حکومت دال ورپوړی چارواکی داسې مالدار څرګندونې کوي چې د تورخم او سپین بولدک په ګډون له پاکستان سره په ډیورن کرښه په جوړ شوي او دروازو ډېر کله ستونزې وي چې لامل یې د لارې د پاکستان لخوا په بیلابیلو پلمو هم تړل کېږي. روانه میاشت د نږدې لس ورځو لپاره په ډیورن کرښه جوړې شوې دروازې له دې امله پاکستان تړلې وې چې هغو موټر چلوونکو ته یې اجازه نه ورکوله کومو چې پاکستاني ویزه نه درلوده. بلخوا په چمن کې د ډیورن کرښې هغه اډې له سل ورځو ډېرې وشوې چې ولسونو پارلات روان کړی. دوی د پاکستاني حکومت له هغې پرېکړې سره مخالفت ښیي چې د سپین بولدک چمن دروازې دواړو خواوو ته به یوازې د پاسپورټ او ویزې درلودونکي سفر کولی شي. پارلت کوونکي وایي دا پرېکړه ورته په هېڅ وجه د منلو نه ده او تر هغې به خپل احتجاج ته دوام ورکړي چې پاکستاني حکومت خپله خبره بیرته نوي اخیستي. د پاکستان حکومت ادعا کوي چې له قانوني لارو په سفر د ټینګار هدف یې له ترهګرۍ سره مبارزه ده. د ویلو ده چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم له بي بي سي سره په خبرو کې ویلي وو چې د ډیورنس کرښې په اړه د دوی حکومت په یوازې توګه پرېکړه نشي کولی او نه یې په رسمیت پیژني. متقی زیاته کړې وه د ډیورنس کرښې په اړه د کرښې دواړه غاړې ولسونه پرېکړه کولی شي. له دې وړاندې تیرو شلو کلونو کې یعنې د جمهوري نظام پر مهال او له هغې وړاندې هم افغان حکومتونو ډیورن کرښه په رسمیت نه ده پیژندلې او ویلي دي چې دا د کرښې په دواړو خواوو پرتو ولسونو تحمیل شوې غیر رسمي پریکړه ده.
د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره وایي افغانستان د برېښنا له لوی بحران سره مخامخ دی او په دې هیواد کې یوازې څلوېښت سلنه کورنۍ برېښنا ته لاسرسی لري. یو ان ډی پی وایي دا ستونزه د روغتیا، پوهنې، بشري مرستو پراختیا او اقتصادي رغونې په ګډون د اړینو خدمتونو پر وړاندې کولو منفي اغېز کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره یا یو ان ډی پی وایي چې د دې هیواد د برېښنا سکتور برېښنا ته د کم لاسرسۍ په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې او پر وارداتي برېښنا د تکې په ګډون له یو شمېر سرو ننګونو سره مخ دی. دغې ادارې د سه شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې افغانستان د برېښنا له ستر بحران سره مخ دی او دا مهال په دې هیواد کې یوازې څلوېښت سلنه کورنۍ برېښنا ته لاسرسی لري. دوی ان ډی پی د راپور له مخې د ننګونه د اړینو خدماتو په وړاندې کولو، په ځانګړې توګه د روغتیایي پوهنې، بشري مرستو پراختیا او اقتصادي رغونې په برخه کې منفي اغېز لري. د دې راپور په دوام کې راغلي بله مهمه ننګونه په افغانستان کې د برېښنا د غوښتنې او عرضې ترمنځ نابرابري ده. د دې ادارې د معلوماتو له مخې د افغانستان د کورني برېښنا تولید د اړتیاو د پوره کولو لپاره بسنه نه کوي او له همدې امله دغه هیواد تر ډېره له منځنۍ آسیا او ایران څخه پر وارداتي برېښنا متکي دی. د افغانستان له 50% څخه زیاته برېښنا له وارداتي سرچینو څخه تامینېږي. په دې راپور کې د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې ویلي چې له پرله پسې هڅو سره سره دا ستونزه نه ده حل شوې. یو ان ډی پی وایي چې د ځینو ولایتونو په روغتونونو کې د ورځې له 5 تر 6 ساعتونو برېښنا پرې کېږي او ځینې ورځې په تېره بیا د ژمي په موسم کې د برېښنا دغه پرې کېدل تر 12 ساعتونو پورې دوام کوي، چې د دې ادارې په خبرو د لویو جنراتورونو کارول ګران او چاپیریال ته زیان رسوونکي دي. د هرات حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر عارف جلالي وایي د دغه روغتون برېښنا له ایران او پاکستان څخه د وارد شویو دوو لینونو څخه تامینېږي، خو بیا هم کله ناکله د برېښنا له پچاوي سره مخ کېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
بین هر هفته یک روزی
په هر اونۍ کې یو ورځ یا دوه ورځې د یو
یا دو ساعتونو لپاره یو لاین برېښنا پرې کیږي. بلخه مرغه روغتون د ایران او ترکمنستان لفات څخه دوه لاینه برېښنا لري، او د دې تر څنګ موږ قوي جنراتورونه لرو چې که برېښنا بسنه ونه کړي یا په موقتي ډول قطع شي هغه کاروو.
په ورته وخت کې په کابل کې د ایډین لرونکي مالکي د تولید د یوې فابریکې څښتن امان شیرینزاده ازادي راډیو ته وویل چې د فابریکې د فعالیت لپاره له جنراتوري انرژي کار اخلي، او په دې وروستیو کې د تیلو د لوړ قیمت له امله د تولید درولو پریکړه کړې ده.
تر اوسه له جنراتور څخه کار اخلو چې ډیر لګښت راځي. فابریکه غټه ده او موږ نشو کولی چې د جنراتور په برېښنایي وچلوو، ځکه دا تصمیم مو نیولی چې د فابریکې تولید ودرو، ځکه چې سخته تمامېږي او نشو کولی له ګاونډیو هیوادونو سره سیالي وکړو.
دغه شان د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکي نصر هم د برېښنا د کمښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
پارچاوی زیات شوه، فقط
د برېښنا پارچاوی زیاته شوې. په څلوري ساعتونو کې درې تر څلور یا نهایت پنځه ساعته پورې برېښنا لرو، بس تر دې زیاته نه وي.
پارچاوی زیاته راسته.
د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت ویان حکمت میوندی د ازادي راډیو د پوښتنې ته چې د برېښنا د نشتوالي د ستونزې د هواري لپاره کومې حل لارې شته، ځواب ورنکړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتش یاسیګر د روان کال په حمل میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان د خپلې برېښنا اتیا سلنه برخه له ګاونډیو هیوادونو واردوي، چې د کال دوه سوه شل میلیونه ډالره لګښت پرې راځي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
قدر من اوریدونکو، په دوهم نیمای کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو له هغه مخکې ورستای راپور. یو شمیر افغانان وایي د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت لخوا د سیم کارتونو د ثبتولو شرایط ډیر سخت دي، او هر څوک نشي کولی خپل سیم کارت ثبت کړي. د مخابراتي چارو په هنوي د حکومتونو لپاره د سیم کارتونو ثبتول اړین دي، خو باید د ثبت پر مهال خلکو ته اسانتیاوي رامنځته کړي.
د طالبانو په واکمنۍ کې د بیلابیلو مخابراتي شبکو له لوري د سیم کارتونو د ثبت له بهیر د خلکو شکایتونه. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي دوی د سیم کارتونو د ثبت هرکلی کوي، خو په ټکو یې ورته ټاکل شوي شرایط سخت دي او هر څوک یې د پوره کولو توان نه لري. نبی الله چې د کابل ولایت اوسیدونکي دی وایي د برېښنایي تذکرو ترڅنګ دی پر کاغذي تذکرو هم د سیم کارتونو ثبت وشي، ځکه د ده په خبره اوس یوازې د سیم کارت د ثبت لپاره د برېښنایي تذکرې لرل شرط ایښودل شوی دی.
دا څو ورځې کېږي چې په سیم کارتونو باندې محدودیتونه لګول شوي دي او سیم کارتونه په بازار کې نه پیدا کېږي. خلق ډیر په تکلیف او ستونزو کې دي، او سړی چې هر نمائندګۍ ته ځي هلته وایي چې سیم کارت راکوه، سیم کارت نشته. او که سیم کارت هم پیدا شي بیا وایي چې برېښنایي تذکره راکړه.
د ننګرهار اوسیدونکي احمد جواد وایي د په بیلابیلو ولایتونو کې د مخابراتي شبکو نمائندګیو ته ورغلی دی، خو دا چې برېښنایي تذکره یې نه درلوده سیم کارت یې نه دی ترلاسه کړی.
په دې حال کې چې په یو شرکت کې هم کابل ننګرهار مزار چې هر ولایت وي چې ورشي همدغه بهانه د شرکت دخوانه وي چې برېښنایي تذکره راوړي تر څو موږ تاسو ته سیم کارت درکو، او بهانه بله دا ده چې سیم کارتونه هم نشته. نو دغه ستونزې سره ټول افغانان لاس او ګریوان استو.
موږ غوښتل د سیم کارتونو د ثبت پروسه کې د اسانتیا په رامنځته کېدو او د خلکو شکایتونو ته د ځواب ویلو لپاره د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلومات تی ټیکنالوژي د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویان دی عنایت علي کوزي د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي نن تلو نیوز خصوصي ټلویزیون سره خبرو کې ویلي تر کومه چې ټولو مخابراتي شرکتونو د دوی وزارت ته د پخوانیو سیم کارتونو د ثبت راپور نه وي سپارلی، دوی د نویو سیم کارتونو ویش ځنډولی دی. د مخابراتي چارو پوهان بیا د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت پر روان بهیر نیوکې لري. په تیر جمهوري نظام کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت سلاکار ډاکټر محمد اجمل نیازی وایي د سیم کارتونو ثبتول د حکومتونو حق دی، خو باید د ثبت پر مهال خلکو ته اسانتیاوي رامنځته کړي.
نشي کېدلی چې د خلکو باندې موږ تر دې حده پورې فشار راولو چې یعنی بیخي اخري حد پورې چې دوی نش کوله چې حتی خپل یو شخصي ټلیفون ولري، نو په دې اړه باید کار وشي، د خلکو ته اسانتیا په دغه باندې سیم کارتونه ورکړل شي، خدمات ورکړل شي.
خاغلی نیازی وای د سیم کارتونو د ثبت او ترلاسه کولو پر مهال باید د برېښنایي تذکرو ترڅنګ نورې اسانې لارې هم ولټول شي، تر څو هغه خلک چې تذکرې نه لري یا یې په لنډ مهال کې نشي ترلاسه کولی هم سیم کارتونه ترلاسه کړي. د روان 1402 لمریز کال د مرغومی میاشتې په 19 نیټه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلیو، د سیم کارتونو د ثبت د بهیر له بشپړېدو وروسته به د ګرځنده ټلیفونونو د ثبت لړۍ هم پیل شي. هغه څه چې